خپل سترګي وموخي. په افغانستان کې د دیموکراسي سل کلن مزل ته په یو تفصیلي راپور کې کتنه شوې چې په څو شیبو کې وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې لنډ خبرونه. د کابل ښار د درېمې او شپږمې حوزې په پلو سوخته او سرکاریز سیمو کې تیر ماښام په دوو چاودنو کې درې کسان ووژل شول او دولس تنه نور ټپیان شول. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي په زابل کې د توري په نوم د یو بند د رغونې چارې په چټکۍ سره روانې دي. د اوبو د تنظیم د ملي ادارې ویان ازادۍ راډیو ته ویل چې دا بند د سیلابونو د کنټرول، د کرنیزو ځمکو د خړوبولو، خلکو ته د کار موندنې او تر ځمکې لاندې اوبو د سرچینو د پیاوړتیا په موخه جوړیږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې پر وړاندې درې شل اووریزه سیالیو ته په چمتووالي بوخته ده. په پام کې ده چې دا مسابقه د چهارشنبې په ورځ وشي. په میانمار کې پرون پر مظاهرهچیانو د امنیتي ځواکونو د ډزو په نتیجه کې لږ تر لږه اتلس کسان ووژل شول. په وژل شویو کې اوولس تنه مظاهرهچیان او یو پولیس شامل دي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د سوریې کورنۍ جګړه د اوسني عصر تر ټولو ناوړه بشري بحران وباله. پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې د اونیزې دعا پر مهال وویل د دې کورنۍ جګړې د لسو کلونو پوره کېدل باید ټول وهڅوي چې د یو ځورېدلي ملت لپاره یوه هیله ورکړي. او د آیرلند روغتیایي چارواکو پرون سپارښتنه وکړه چې د کورونا وایرس پر ضد د استرازینکا واکسین لګول د لنډې مودې لپاره وځنډول شي. د دې واکسین په اړه په راپورونو کې ویل شوي دي چې په ناروې کې تر لګولو وروسته په ځینو کسانو کې د وینې د غوټه کېدو سبب شوی دی. پنځلسمه هجری لمریزه پیړۍ په درشل کې ده او تیره پیړۍ چې په افغانستان کې د امیر امان الله خان په واکمنۍ پیل شوه له خپلو ټولو هسکو ټیټو سره په وتو ده. اماني دوره که څه هم سلطنتي واکمني وه، خو په افغانستان کې د هغه مهال له غوښتنو سره سم د ډیموکراسۍ داسې یو بنسټ کېښود چې وروسته په هیواد او سیمه کې د پیړۍ په اوږدو کې د نور پرمختګ او ازادیو د الهام سرچینه شوه. د 1900 لومړي کال د کپ په لسمه نیټه د امیر امان الله خان د واکمنۍ په لومړیو کې د دولت د نظام نامې په نوم د افغانستان لومړنی اساسي قانون نافذ شو. د دې قانون نهمې مادې د هیواد د وګړو خپلواکي له هر راس خلل او مداخله خوندي بللې وه. په اولسمه ماده کې راغلی و چې ټول افغانان د شریعت او نظام نامو پر بنسټ یو شان حقوق لري. شلمې مادې د وګړو کور له تعرضه خوندي بللی و. څلورویشتمې مادې شکنجه ممنوع ګرځولې وه. او په نهه دیرشمه ماده کې په پلازمینه، نایب الحکومګیو او همداراز په اعلی، لومړۍ، دوهمه او درېمه درجه حکومتونو او علاقه داریو کې د دولتي شوراګانو د جوړېدو ژمنه شوې وه. د ولسي جرګې پخوانی غړی او شنون کې شکریا بارکزی اماني ډیموکراسي د برتانیا له ډیموکراسۍ سره مقایسه کوي، په داسې حال کې چې برتانیا د نړۍ تر ټولو زړه صدارتي ډیموکراسي لري او هغه مهال د نړۍ مخکښ قدرت و.
که چیرته تاسو د شاه امان الله نظام نامه د انګلستان د هغه وخت قوانینو سره مطرح کړئ، نو دا په زغرده معلومیږي چې افغانستان د خپل خلکو په حقوق پیژندلو کې هغوی نه ډیر مخکې و په خپل وخت کې. او کوم سیستم چې د افغانستان د خلکو د حقونو لپاره و، چې البته ډیموکراسي اصلي برخه هم ده، چې خلک په ډیموکراسۍ کې څه ونډه لري، حق یې څه دی او امتیازات یې څه دي. نو تاسو کتای شئ چې دغه لرغونی تاریخ د ډیموکراسۍ څپې په هغه وخت کې هم درلودلې، سل کاله مخکې له نن نه.
په 1998 کال کې هغه مهال چې امان الله خان پاچا شو، په پخواني شوروي اتحاد او منځنۍ اسیا کې د روسیې د کمونیست ګوند استبداد او په هند کې برتانوي استعمار حاکم و. دا هغه تاریخي پیر دی چې په ترکیه کې عثماني خلافت پرزیدلی و او د اسیا او افریقا په اکثر اسلامي هیوادونو کې مطلقه شاهي نظامونه واکمن و. خو ایران د سیمې یوازینی خپلواک هیواد و چې مشروطه شاهي نظام یې درلود. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد او شنونکی نصر الله ستانکزی د افغانستان او ایران د هغه مهال نظامونه داسې پرتله کوي.
سره له دې چې په اصولو کې ایرانیانو د موږ نه مخکې په اصطلاح د مشروطیت حرکت شروع کړی دی، اما تفاوت د امان الله خان دوره او د رضا شاه پهلوی او دغه مخکې د قاجاریانو تفاوت په دې کې ده چې امان الله خان خپله د مشروطیت غوښتونکی و، یعنی د څو مترقي پاچا و چې خپله یې غوښتل چې د پاچا صلاحیتونه محدود شي، د قواو تفکیک رامنځته شي، آزادیګانې رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران په پادشاهانو باندې په زوره مشروطیت تحمیل شوی و، اما الله خان خپله یو دموکراتیک او مشروطه خواه پادشاه ګڼل کېږي.
د اساسي قانون او سلګونه نورو قوانینو وضع کول، د مطبوعاتو ازادي، د ښځو لپاره د ازادیو مطرح کول او لږ تر لږه د یوه سیاسي ګوند د رامنځته کولو هڅه هغه چارې دي چې ښاغلی ستانکزی د ډیموکراتیکو بنسټونو د رامنځته کولو لپاره د امیر امان الله خان لومړني اقدامات بولي. دا اقدامات که څه هم چټک وو خو عمر یې ډیر کم وو. د حبیب الله کلکانی له واکمنېدو او د امیر له تبعید وروسته دا ټولې هڅې په اوبو لاهو شوې او افغانستان تر ډیرو کلونو پورې په تورتم کې پاتې شو. دا هڅې د 1943 او 1952 کلونو ترمنځ د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال یو ځل بیا خو په نوې او پرمختللې بڼه تکرار شوې. دا د 14مې پیړۍ یو بل تاریخي پیر و چې د ډیموکراسۍ د لسیزې په نوم یادیږي. په دې پیر کې چې په 1943 کال کې د مطلقه شاهي نظام له پای ته رسېدو سره سم پیل شو، ګوندونو د فعالیت اجازه ترلاسه کړه او د رسنیو او بیان ازادي تضمین شوه. ښاغلی ستانکزی په دې باور دی چې د دې لسیزې له پیل مخکې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره یو لړ نور ګامونه د ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د 1928 او 1922 کلونو ترمنځ اخیستل شوي وو.
یو زر درې سوه درې څلوېښتم کال نه تر یو زر درې سوه دوه پنځوسم کال پورې چې د ډیموکراسۍ لسیزه یادیږي، دا هم جالبه دوره ده. خو د دې نه مخکې موږ یو بله ډیموکراسۍ دوره تېرو چې هغه د شاه محمود خان په قدرت ته رسېدل دي، چې په هغې کې هم د ډیموکراسۍ عناصر لیدل کېږي، آزاد مطبوعات لیدل کېږي، سره د چې احزاب قانون وجود نه لري احزاب رامنځته کېږي.
د ډیموکراسۍ د لسیزې په اساسي قانون کې چې د 1943 کال د تلې په نهمه تصویب شو، په یو دیرشمه ماده کې راغلی و چې د فکر او بیان ازادي له بلوسې څخه خوندي ده او هر افغان د قانون له حکمونو سره سم د وینا، لیکنې، تصویر او نور وسیلو له لارې د خپل فکر د څرګندولو حق لري. په همدې ماده کې راغلی و چې هر افغان حق لري مطالب د قانون له حکمونو سره سم بې له دې چې لومړی دولتي مقاماتو ته وروښیي چاپ او نشر کړي. د دې قانون په 22مه ماده کې راغلی و د افغانستان اتباع حق لري چې د دولت له مخکینۍ اجازې پرته د سوله ییزو مقصدونو د پوره کولو لپاره بې وسلې ټولنې راوبولي او سیاسي ګوندونه جوړ کړي. ښاغلی ستانکزی دا قانون وخت ته په پام سره ډېر پرمختللی او ډیموکراتیک قانون بولی.
درې سوه درې څلوېښتم کال یا 1945 کال د اساسي قانون له مخې ډیموکراسي د ظاهر خان په وخت کې د پارلمان په تاسیس په نتیجه کې د انتخاب مختلف انتخاباتو په ترسره کېدو سره او همدارنګه د آزادو مطبوعاتو د اجازې د درلودلو سره او په نهایت کې د احزابو تقریبا غیر رسمي فعالیتونه چې د احزابو قانون جوړ نه شو سره د اساسي قانون د احزابو موجودیت مشروع ګڼي. یوه جالبه د ډیموکراتیک دورې مرحله تیروي افغانستان، چې بیا هم په سیمه او خصوصا په نړۍ کې په پادشاهي نظامو کې دا یو صحیح حالت ده. د افغانستان
ځینې پخه کسان چې هغه وختونه یې په یاد دي خپلې خاطرې او ځینې هغه کیسې بیانوي چې څه رښتیا دي او څه دوی د اوازو په بڼه اورېدلې دي. د ننګرهار ولایت د کوز کونړ ولسوالۍ اوسیدونکی پخوانی ښوونکی محمد خان:
یو وخت مظاهره وه، په مظاهره کې د پانتون الکانو د درکس دغه باندې د سپی په سر باندې ټکوالی و، بیا د ته ښځې ویلې چې ګوره داسې سپکاوی درته کوې، له خیر د دا الکان دي نه پوهېږي، ځوانان دي نه پوهېږي.
د پکتیا اوسیدونکی اویا کلن حبیب الرحمن په پلازمینه کابل کې د ګوندونو او سیاسي جریانونو د غونډو یادونه کوي.
دا ګوندینه وی بس کومه موضوع چې پیدو کړه، په تلفي شکل د مظاهره سره کړی، یو په انفرادي شکل سره د مبارزه راستلې. خو هغه وخت کې د تنظیمې په منځ کې د برخوردینه ډیر معقول وی، یو بل مظاهره او چرواتیا یو بل توازوت خلق سره تلل سفرد الله یو د کې خلکونو ویلو یته وټلای شو، په بل ځکه افغان ملتونو ویلو یې مظاهره تا وټلای شو.
د خوست د نادر شاکوټ ولسوالۍ اوسیدونکو شپږ شپېته کلن موسی جان زادران